په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ناټو د سرمنشي او مرستیال د افغان قواوو زړورتیا وستایل چې پریښی نه دی افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل سي. حدیث پردیس خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. له سالی محمد سالی نه پمننه د همدې خبرنو سره ټکی د افغانستان ولسمشر د جرمنی له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو همکاري او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې د قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، چین او ځینو نورو هیوادونو له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې. او د بریتانیا پولیس په مانچستر کې د ځان وژون کې برید کوون کې د نور ممکنه ملګرو د موندنې لپاره لټون ته ادامه ورکوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو همکاري او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له انګلا مرکل سره د افغانستان د سولې پر بهیر، د پناه غوښتونکو پر مسلې، په افغانستان کې د اصلاحاتو پر بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو همکاریو خبرې وکړې. د اعلامیه په حواله د جرمني صدر اعظم په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. ولسمشر غنی ته ویلي چې د ناټو د مشرانو په هغه غونډه کې چې نن پنځشنبه په بروکسل کې جوړیږي، له افغانستان څخه به خپل ملاتړ څرګند کړي. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه نن په بروکسل کې جوړه شي چې پکې بعد ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. جمهوری ریاست وی په دې غونډه کې بعد افغانستان کوم هیات برخه ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې د قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس، چین او ځینو نورو هیوادونو له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره خبرې شوې بیلابیل اعلامیې وایي محمد حنیف اتمر د اتم نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د دغو هیوادونو له مقاماتو سره پر اړوندو موضوعاتو بحث وکړ. د ملي امنیت شورا وایي چین لیوالتیا ښودلی چې د افغان قواوو په تجهیز کې همکاري وکړي. د دې شورا په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې د چین د ملي امنیت سلاکار پرون له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې له افغان قواوو سره د پوځي همکاریو پر پراختیا او څرنګوالي بحث وکړ. ښاغلی اتمر د بیلابیلو هیوادونو له امنیتي چارواکو سره د کانفرنس په څنډه کې په افغانستان او سیمه کې د تروریزم په وړاندې پر اغیزناک مبارزه او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. تیر شپه ناوخته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او اته تنه ټپین شوي دي. د کندهار د والي وین سمیم خپلواک وای د ملي اردو سرتیرو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوخته چې وسلوالو پر پوستي برید وکړ. د ښاغلي سمیم په خبره وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوخته، خو د دقیق شمیرې په اړه څه ونه ویل. دا په روانه اونۍ کې په کندهار کې د ملي اردو پر سرتیرو دوهم برید دی چې د ځواکونو ته مرګ ژوبله اړوي. تر اوسه دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او وروستۍ کورنۍ خبر د المساوات خیره ټولنې په کندوز کې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو کورنیو سره د لومړنیو توکو مرستې وکړې. د دغې ټولنې عمل مدیر مختار سجاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې زرګونه بې ځایه شوې کورنۍ له راز راز ستونزو سره مخامخې دي او د روژې پر رسېدو ټولې خیریه موسسې او ملي سوداګر باید په دې برخه کې خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړي.
نن د پنځشنبه په ورځ کندوز ولایت کې د هغو خلکو سره چې هغه د داخلي جنگونو لوجې بي ځای شوي دي، خپلو کورونه یې پرېښي دي او شهیدان یې ورکړي دي او کوم ورسره څنګ کې معذور دي، بې وزله دي، مستحقینو خلکو پسې ګرځېدلي یاستو یا هغوی مبتلا کړي دي. د سل کورناو سره به دغه مرستې ترسره کېږي.
د ښاغلي سجاد په خبره د مرستې په پکیج کې اوړه، وریژې، غوړي او یو شمېر نور لومړني توکي شامل دي. په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله زرګونه کورنۍ دې تاړې شوي چې خپلې مینې پرېږدي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د بریتانیا پولیس په مانچستر کې د ځان وژون کې برید کوون کې د نورو ممکنه ملګرو د موندنې لپاره لټون ته ادامه ورکوي. تر اوسه و کسان نیول شوي، خو یوه ښځه چې پرون نیول شوې وه بې له دې چې کوم تور ورباندې پوري شي نن خوشې شوه. په همدې حال کې د بریتانیا پولیسو نن سهار وختي د مانچستر په جنوب کې یو کنټرول شوې چاودنه وکړه. د مانچستر پولیسو په یوې اعلامیه کې وویل دا ډېر چټک تحقیقات دي او موږ ډېر دقت کوو. په همدې لړ کې د بریتانیا د پولیسو مشرانو خبرداري ورکړی چې په امریکایي رسنیو کې د بمی حملې په اړه د معلوماتو خپرېدو د غراس په نیویارک ټایمز ورسپانه کې د عدلي طب د هغو عکسونو خپرېدل چې د پیښې په صحنه کې اخیستل شوي د دوی تحقیقات زیانمن کړي دي. په منچستر کې هغه حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلی د دوشنبې ناوخته شوې ده چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون 22 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناټو د مشرانو په غونډه کې چې نن جوړیږي د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی. ښاغلی ټرمپ څه موده مخکې د ناټو پوځي تړون منسوخ بللی و. نننۍ غونډه به پر دوو موضوعاتو متمرکزه وي. اول د ناټو ټول 28 غړي هیوادونه غواړي د مصارفو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي، بله دا چې د تروریزم په وړاندې څنګه مبارزه کیدی شي. ولسمشر ټرمپ پرون د بلجیم له صدراعظم چارلز میشل سره په کتنه کې وویل له ترهګرۍ سره مبارزه به یې د لیدونو کتنو په سر کې وي. دی وی مونږ به پر څو ستونزو په شریکه کار وکړو. لومړی ترهګري ده، مونږ به سخت مبارزه کوو او ښه پر مخ ځو. بروکسل ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له رسیدو سره جوخت په سلګونو کسانو په دې ښار کې په اعتراضونو لاس پورې کړی. وی ویل چې د ولسمشر ټرمپ د ځینو نظریو ملاتړي نه دي. چارواکي وایي وسلوالو کسانو په بلوچستان ایالت کې دوه تنه چینایان چې ښځه او میړه دي تښتولي دي. پولیس وایي دا پیښه د چهارشنبې په ورځ هغه وخت وشوه چې یو شمېر وسلوالو کسانو په کوټې ښار کې د دې چینایي ښځې او میړه پر موټر حمله وکړه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انورالحق کاکړ وایي وسلوالو کسانو ځان داسې ښولی چې ګوندې پولیس ته وروسته یې دا دواړه چینایان له ځان سره بیولي دي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند وایي د امریکا د ولسمشر هغه پیشنهاد چې د ملګرو ملتونو ادارې مالی مرستې به کموي د دې سازمان د کار دوام ناممکن کوي. سټیفن دوچارک دا خبره پرون وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی چې د ډیپلوماسۍ او نورو مرستو په برخه کې د امریکا مصارف یو پر درېیمه راکم، یعنې 19 میلیارد ډالرو ته راکم شي. له دې سره به د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې د ماموریت مصارف 1 میلیارد ډالرو ته راکم شي. د نورو نړیوالو سازمانونو بودیجه به هم 40% راکم شي. د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند دوچارک وویل د بودیجې دغه کمښت په بېلابېلو برخو کې د ملګرو ملتونو د کار دوام ناشونی کوي، لکه د سولې، د غښتلتیا، انکشافي، بشري حقونو او بشري مرستو په برخو کې. خو په دې برخه کې نهایي تصمیم د کانګرس په لاس کې دی. مخکښو سناتورانو ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د دې شدید سپما ملاتړ نه کوي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. ورزو ده راپورونو برخیته. ده شمشه زدران په تخنیکی همکاری ده خبرونی پا راپورونی کوری چی ده ناتو ده سرمنشی و مرستیال ده وان قواه و زلورتیا و ستایل چی پریشه نده افغانستان بیا ده ترورستان پا زال بدل سی.
I think the Afghan armed forces and NATO supporting them have actually been very successful in preventing Afghanistan.
په لوګر کې د مزکه د غصب کوونکو پر ضد پرون مظاهره وسوه.
هیڅ کله له خپل حق نه تیریږو، غاصب نه منو، رشوتخور او خائن نه منو، د عدالت تطبیق وړو.
بیا ورزو هلمند ولایت ته.
من په دې ډاډل چې د تاسو غو نه شازلمیان لرو او من به تر کوره پورې نه پریدو زغلو.
د هلمند ولی د افغان سرتیرو د فراغت مراسمو ته پرون د څرګندونې کړي. د کندهار تجارانو پرون په یو غونډه کې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د دروازې تړل کېدو ته په اشاره په یو غونډه کې وویل
لار په بندېدو کې دوار مملکتو ته تاوان رسیږي، که افغانستان دی که پاکستان.
د یونیسف ادارې په مرسته اونیس پروګرام د هر ماشوم لپاره په همدې خپرونه کې واورې حقیقت څه دی. پروګرام د خپرونې په وروستیو شیبو کې خپریږي. د ناټو د سرمنشي مرستیال وایي افغان امنیتي ځواکونو په ډېره زړورتیا سره د دې مخه ونیوله چې هیواد یې بیا د ترورستانو په ځاله بدل سي. د ناټو د غوړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې د دغه سازمان مرستیال جیمز اپاتوری ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د لا تقویت او زیات ملاتړ لپاره به هڅې وکړي. تمه کیږي د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور غړي هیوادونه به ډېر ژر افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فیصله وکړي. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې پیلېږي. افغانستان د دې ورسنې غونډې په اجنډا کې شامل نه دی، خو دا چې په غونډه کې د ناتو غړي هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه بحث کوي، تمه کیږي چې د افغانستان پر وضعیت به هم پکې خبرې وشي. ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره د ناتو د مشرانو په غونډه کې د امریکا د ولسمشر په توګه ګډون کوي. نوموړی د چهار شنبه په ورځ بروکسل ته رسیدلی. د ناتو د مشرانو د غونډې په درشل کې د ناتو د عمومي منشي د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مرستیال جیمز اپاتورې په بروکسل کې ازادي راډیو خبریال ته وویل، افغان امنیتي ځواکونه په شدید مبارزه بوخت دي او له دوی سره به د ناتو ملاتړ دوام وکړي. جیمز اپاتورې وایي، فکر کوم افغان ځواکونه د ناتو په ملاتړ د دې په مخنیوي کې چې افغانستان بیا د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدل نشي او له هغه ځایه پر موږ بریدونه ونشي ډیر بریالي وو. احتمال لري نه دی، خو شمیرې خی چې هغه ډیر بریالي وو او موږ غواړو چې دا بریالیتوب نور هم پیاوړی کړو. افغان ځواکونه سخت مبارزه کوي، خو په عین حال کې د بریدونو هدف هم ګرځي او موږ غواړو چې دا دوی د دې مبارزې په تر ټولو ښه بڼه ملاتړ وکړو. دا ناتو د عمومي منشي مرستیال ویل تمه لري چې د دې تړون غړي به په افغانستان کې د پوځي قومندانانو هر وړاندیز ته په مثبت نظر وګوري. تر دې مخکې داسې ریپورټونه و چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه خپل نوی ستراتیژي اعلانوي چې لمخې به افغانستان ته له 3000 څخه تر 5000 پورې اضافي امریکایي سرتیري واستي. ناتو هم تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو داستولو په اړه د نظامي قومندانانو پر غوښتنو غور روان دي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې یو اربیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به د ناتو وسنۍ ماموریت بدلون ونه مومي. نوموړي ویل د هیواد کې د نظامیانو د شمیر د زیاتولو هدف د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو او د دې هیواد د هوایي ځواک روزنه او پیاوړتیا ده. ینس ستولتنبرګ وایي افغان ځواکونو ثابته کړې چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کې خزلی دي. د هوایي ځواک د پیاوړتیا په اړه باید ووایي چې افغانستان خپل هوایي ځواک پیاوړی کوي. د افغان ځواکونو د ورتیا او د لوړول لپاره ټول همکاري تر سره کیږي څو خپل هواد باثبات کړي. د مهال په افغانستان کې د یار لسنیم زره بهرني سرتیري میشته چې له دې شمیرې څخه 3000 امریکایي سرتیري دي. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي او د هواد د نورو زرګون امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د روانو څېړنو سره په یو وخت امریکا ځینو متحدو هوادونو چمتووالی خودلې چې افغانستان ته د خپل سرتیرو په استولو غور کوي او د اړتیا په صورت کې د هیواد ته سرتیری استي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
پولیسي جرګې پرون د مالیه او سوداګرۍ او صنایعو وزیران او د ملکی هوایي چلند د غرزمزه کې د چارو ادارې رئیسان استجواب کړل او د هغې 133 جری پمزه کې په اړه معلومات ورڅخه وغوښتل چې د ولسمشر په حکم د الکوزي شرکت ته ورکول شوی ده. د ولسي جرګې غړي وویل چې د غمزه کله د طلبي پرته دغه شرکت ته 1 جری په $15,000 ورکول شوی ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې 133 جریب دولتي ځمکه چې د ولسمشر اشرف غنی په حکم الکوزي شرکت ته د اساسي قانون د 68 ماده خلاف او له داوطلبۍ پرته ورکړل شوی د قانوني پړاوونو تر بشپړېدو پورې د یاد ځمکې ورکړه وزنډول شي. ولسی جرګې الکوزي شرکت ته د یاد ځمکې د ورکړې په اړه د جرګې د غړو د پښتنو د ځوابولو لپاره د چهارشنبه په ورځ د مالی سوداګرۍ او صنایعو وزیران او د ملکی هوایي چلند او د ځمکو چارو د ادارې رئیسان استجواب کړي وو. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر موضوع د جرګې د غړو له بحثونو او انتقادونو وروسته وویل،
مونږ وایي دغه تړون د قانون د 68 مادې خلاف دی. مونږ به یو پلاوی ولیکو تر هغې چې پلاوی خپل راپور راوړي. په دې برخه کې هیڅ عملي کار نه کیږي.
د ولسی جرګې د معلوماتو لمخې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته سیرمه 133 جریبه دولتي ځمکه په ډېر ارزانه باید د الکوزي خصوصي شرکت ته ورکړل شوې ده. د ولسی جرګې غړو وویل دغه ځمکه نه یوازې دا چې د داوطلبۍ د پروسې له تیرولو پرته الکوزي شرکت ته ورکړل شوې، بلکې یاد ځمکه د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې ملکیت د کابل ښار په عمده سیمه کې پرته او که داوطلبۍ ته وړاندې شي 1 جریبه د خصوصي سکتور لخوا په لکونو ډالرو پیرودل کیږي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل دا تړون مشروط دی، په دې معنا چې که الکوزي شرکت له تړون سره سم فعالیت ونه کړ تړون له منځه ځي.
قرارداد کې د 18 ماده است د
دا تړون چې په 13 مادو کې دی پکې راغلی چې تړون د خصوصي پانګو د ودې لپاره کیږي. په درېمه فقره کې راغلی پلورونکي حق لري چې که مشتری د تړون واجبات پوره نه کړل تړون یې بې اعتباره کیږي.
د مالی وزیر وویل الکوزي شرکت رسمي هوکړه کړې چې په دې سیمه کې به د 350 میلیونو ډالرو په پانګونې سره شپږ تولیدي فابریکې جوړې او ډېری خلکو ته به د کار زمینې برابرې کړي. د مالی وزارت چارواکو دا هم وویل چې پخوا تر دې هم یو شمېر تولیدي فابریکو دولتی ځمکې ورکړل شوي چې اسناد د عیسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې او کابینې لخوا بشپړ شوي دي. سره له دې چې د ولسي جرګې ځینو نورو غړو د حکومت لخوا د خصوصي سکتور پر ملاتړ او دغه سکتور ته د کاري اسانتیاو په برابرولو ټینګار وکړ، خو د جرګې ډېرو غړو لالکوزي شرکت سره شوی تړون غیر قانوني وباله او په لاس څېړلو یې ټینګار وکړ. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
عمردل چې ولس جرګې پرون یو خصوصي شرکت ته د مځکې د ورکړې پر مسأله انتقاد وکړ. دغه جرګه وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په لکهاو جرې په مځکه د زورواکو لخوا غصب شوې ده. بلخوا د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د مځکو د غاصبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی ویل چې د محمد اغې د دښتو د غصب ستونزه یې څو واره له ځایي ادارې سره شریکه کړې، خو د غاصبانو پر وړاندې اقدامات نه دي سوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور.
د چهارشنبه په ورځ د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د یو سوله ایز لاریون په ترڅ کې له ځایي ادارې وغوښتل چې د دوی دښتې او سرځایونه دې له غاصبینو خلاص کړي. دوی زیاتوله د محمد اغې دښتې په اړه د درېګونو محاکمو شرعي حکم موجود دی چې دولتي ملکیت یې تثبیت کړی. نو ځایي اداره قانوني مسؤلیت لري چې دا ځمکې له غاصبینو خلاصې کړي. د لاریون یو تن ګډونوال محمد انور آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ د نهه کلیو خلک د دې جنه موږ بوټي وړو، د دې جنه دلته موږ مال پوله تلس کوله، دغه دوام وکړه. بلاخره درېګونو محکمو دا فیصله وکړه چې دا مځکه دولتي ده او غصب شوی ده. دا تیر حکومتونه ټول په دغه غصب کې د دغه غاصبانو سره شریک دي، ځکه چې پیسې یې واخیستې او جعلي قواله یې ومنله. موږ به دغه لیارونونه قانوني همدغسې مسلامت آمیزه دا به دوام لري تر څو خپل حق ته ورسیږي.
د لاریون یو بل تن ګډونوال هم وایي چې د داوود خان د ماستر پلان له مخې دا سیمه د استوګنې د کورونو لپاره ده.
هیڅ کله له خپل حق نه تیریږو، غاصب نه منو، رشوت خورو خاین نه منو، د عدالت تطبیق وړو. عدالت حکم کړی ده درې محکمې دا دشت دولتي ده. ولاته مکتوب راغلی چې غاصبین وباسه او نقشه د وزارت شهرسازی تطبیق کړه، خلکو ته نمرې ورکړه. هغه هم نه کوي.
بلخوا د محمد اغې ولسوال محمد نصیر امین لاریونوال په حق قبولي او نوموړی هم له ځایي ادارې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. د محمد اغې ولسوال وایي دغو کسانو چې ځمکه اعلان کړي په شرعي قواله کې یوازې 14 جریبه ځمکه لري، خو 2250 جریبه ځمکه یې غصب کړي او لسګونه کورونه یې پکې آباد کړي دي.
دوی زیاتره غوښتنې د غاصبینو پر ضد دي، د غاصبینو څوک ملاتړ کوي، د هغو پر ضد شعارونه ورکول، او په زمین کې دوی د خپل حقوقو غوښتنه هم کوي چې باید دلته دغه ساحه چون د محمد اغې د ولسوالۍ دا دوی غواړي چې دولت هر څه زر خپل انکشافي برنامې د تطبیق کړي او دوی ته پکې د وسایلو لپاره ځای ورکړي.
د لوګر مرستیال وری قمرالدین شکیب تر هغه وروسته چې د لاریون له کبله د کابل ګردیز لویه لاره ډېره تړلې پاتې شوه، د لاریون سیمې ته ورغی او په خپلو خبرو کې لاریونونه د خلکو روا او قانوني حق وباله. د لوګر مرستیال والی د لاریون له ګډونوالو هیله وکړه چې د لویو لارو له تړلو ډډه وکړي، ځکه د لویو لارو په تړلو سره مسافرینو په ځانګړي ډول ناروغانو ته تکلیف رسیږي.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې ورو اقدامات د اندېښنې وړ ګڼي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه د انتخاباتو په برخه کې ګڼ اقدامات کړي. تفصیل حدیث پردیس نه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې چټک اقدامات ونشي، ممکن سږکال انتخابات ترسره نشي. د دغه کمیسون غړو د چهارشنبه په ورځ کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې حکومت د انتخاباتو کمیسون او ځینې نور اړوند بنسټونه د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې ورو مخته ځي. د دغه کمیسون مشر عبدالعزیز آریایی وایي که څه هم د انتخاباتو کمیسون ځینې اقدامات کړي، خو په هیڅ وجه بسنه نه کوي او لا ډېر کار
ته اړتیا ده.
ان همه بیانګر ایست کې در برخی کارها یا کمیسیون های
دی وی دا ټول د دې کاروندوی کوي چې په زینو کارونو کې انتخاباتي کمیسیونونه د افغانستان حکومت او یا هم په انتخاباتو کې خپل ځینی بنسټونه په کارونو کې ورو مختزی او دغه نواقصو خلک اندېخمن کړي دي
چې مردم افغانستان را نگران بسازي.
خغله اریایی وی کڅ هم د انتخاباتو کمیسیون شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د بودیجی طرحه له ټکنالوژي څخه د استفادې او د انتخاباتي حوزو د ویش په اړه خپل طرحه حکومت ته سپارلی خو تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. د بودیجی نه موجودیت نه امنی د لوجستیکي امکاناتو نشتون او په انتخاباتو کې له ټکنالوژي د استفادې پر وړاندې خنډونه د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې لوی ستونزې بلل کیږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید د 1940 نیوم کال د میزان په میاشت کې ترسره شوي وای، خو د انتخاباتي اصلاحاتو له کبله انتخابات ترسره نشول او لای هم د ترسره کېدو نیټه نه ده معلومه شوې. د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې په اټکلي زتوګه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 220 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل ستونزو سره سره تر دې دمه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اقدامات کړي دي. دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون د طرفه تر اوسه پورې چې مونږ دغه 15 میاشتې په حیثیت رئیس د کمیسیون او په حیثیت یو افغان په مونږ خپل باندې مونږ هم دا کارونه کوو، ولته یو طرف نه مونږ مشکل د تخنیکی کارمندانو لرو چې په کمیسیون کې نه لرو.
له دې وړاندې هم پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره لازم اقدامات نه دي شوي او وضعیت ته په کتو فکر نه کیږي چې انتخابات دې په روان کال کې ترسره شي. خو د افغانستان د ارګ مڼې وایي چې حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اراده لري او ژمن دی.
د مدرن میتود په نامه د بازار موندنې شرکت وایي چې د تبلیغاتو په نوې بڼې سره لسګونو زره کسانو ته د کار زمینه برابروي. یوسف خان زدرن تفصیل لري.
د مدرن میتود په نوم یو شرکت وایي چې د نویو طریقو په عملي کولو سره خلکو ته د کار موندنې او سوداګریزو شرکتونو ته د بازار موندنې په برخه کې پانګونه ډیروي. د دې شرکت اجرایی مشر ضیاءالحق ضیا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تبلیغاتو لپاره یې په یوه اونۍ کې 3000 کسان جذب کړي، خو غواړي دا شمېره تر راتلونکو دریو کلونو پورې تر 1 میلیون کسانو ورسوي.
موږ مختلف شرکتو سره قرارداد کوو او دغه کسان چې موږ ګمارو د دې په ذریعه خرڅوو او دوی خپله کوم کسان چې موږ استخدام کوو د خپله هم مصرف کوونکي دي، یعنی دوی هم خپله کولی شي مصرف وکړي او هم کولی شي چې نور خلکو باندې هم وپلوري. پر یو کوپون لرو چې کوم شرکتونه چې موږ سره دي هغه یو تخفیف هم نظر کې لري او په دې شکل د شرکتونو تولیدات هم خرسيږي چې هم دې ګټې نام هم د کسانو ته معاش هم ورکو.
ښاغلی زیاوی چې په دې برخه کې د خونځیز د کوونکي معلولین او د هر کچې خلک برخه اخیستل شي تر څو د قرارداد شوی شرکتونو تولیدات مشهور کړي. د معلوماتو لمخې په نور نړۍ کې د ډول بازار او کارمندنه معمول د تر دې چې په اندونزیا کې شاوخوا 1.5 میلیون خلک په ورته چاره لګیا دي. د مدرن میتود شرکت مسولین بیا هیله لري چې په افغانستان کې هم ورته نوې سوداګري چې ډیر خلک یې له بیکارۍ ځورېږي اغېزمنه تمام شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په مطلق ډول وزګار دي او 1.4 میلیونه نور یوازې وقفي کارونه لري. د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران وایي د کارموندنې تر څنګ دا پروګرام ممکن ښه رقابت ته زمینه برابره کړي. د ده په باور د نورې نړۍ تجربې ته په کتو په اوږده مهال کې دا پروګرام ډېرې ګټې لرلی شي.
افغانستان کې هر نوې طریقه ترویج کیږي، خصوصا د مارکیټینګ په برخه کې یو عمده د دې ګټه دا ده چې رقابتونه رامنځته کیږي. زما په فکر سره چې دا یو ډېره ښه تجربه ده، د دې تر څنګ دا چې نورو ته کار پیدا کیږي د دوم تاثیر دی چې موږ تاسو خلکو اقتصاد ته ډېره ښه ګټه لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې افغانستان د مارکیټینګ له نویو لارو سره مخامخ کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې دا ډول پروګرامونه د تولیداتو د خرڅلاو او اقتصادي پیاوړتیا تر څنګ سوداګر دې ته هڅوي چې لا ډېر څه وکړي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د تبلیغاتو دا بڼه باید اصلي کیفیت په پام کې ونیسي او نه باید یوازې بازار موندنه وي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0992 25 50.
په هلمند کې د پولیس افسرانو د روزنې او تجهیز بهیر تیز سوی. پخوا په دې ولایت کې د پولیسو تشکیلات 40% خیالي بلل کېدل. تفصیل له الیاس دیناوري.
السلام علیکم.
په لشکرګاه کې د پولیسو تعلیمي مرکز د سلګونو تنکیو ځوانانو ډک دی. د چهارشنبه په ورځ 228 تنه نور افسران هم فارغ شول. دوی شپږ میاشتې د جنگی تاکتیکونو ترڅنګ د قانون د تطبیق او ټولوی درهبر په برخه کې زده کړې کړې دي. سره له دې چې تیر میلادي کال د هلمند پولیسو مسؤلین تایید کړی و چې تشکیل 40% خیالي دی او ماشونه د ولسوالیو د قمندانانو تر کورنیو چارو وزارت پورې لوړ رتبه مسؤلین اخلي. خو اوس یو ځل بیا د جلب او جذب تر څنګ د پولیسو د روزنې او بیا تجهیز پروګرام چټک شوی دی. په لشکرګاه کې د پولیسو د روزنې د مرکز مشر سمنوال محمد نعیم همت وایي د ځوانانو مراجعه ډیره شوې ده، ځکه یې د ښوونیز مرکز ظرفیت لوړ کړی او امکانات هم ډیر شوي دي.
د هلمند ولایت روزنیز مرکز شپه 1380 کال کې تاسیس شوی دی. دا هغه وخت نه تر اوسه پورې 0318 تنه فارغ کړی دي، چې دا هغه د جملې څخه 940 تنه اوس په داشپورنویم کال کې موږ فارغ کړی دي. د هلمند ولایت روزنیز مرکز خوشبختانه د 1500 کسیز ظرفیت پر ځای باندې په تیر دوه میاشت کې وتوانلې په دې باندې چې د 1500 پیات پر ځای باندې زر کسه محصلین همزمان په دې مرکز کې ځای پر ځای او د تعلیم او تربیه په ځور سنبالي او خپل جامعې ته تقدیم
کړي. د ورستوي کې د جنگ په لومړی کرښه کې د افغان ځواکونو پر کمزوري رهبری ډیر نیو کېږي. ویل کېږي دغه تازه دمه فارغ شوي افسران به په ناامنو سیمو او د جګړې په لومړی کرښه کې د سرتیرو د ښه رهبرۍ لپاره ولېږل سي. د هلمند والی حیات الله حیات که څه هم د استخباراتو پر مضبوط والی ټینګار کوي، خو د پولیسو نه غوښتنه وکړه چې د خلکو سره ښه اړیکې وساتي او د هغو په مرسته د حکومت په ضد رامنځته کېدونکې دسیسې شنډې کړي.
زه ډاډه یم چې هر څومره د سیمې استخبارات، د سیمې هیوادونه او د افغانستان داخلي او بیرونی دښمنان وغواړي چې افغانستان او یا هلمند ته خدای نه خواسته سقوط ورکي، موږ په دې ډاډه چې د تاسو غونډه شازلمیان لرو او موږ به تر کوره پورې نه پرې دوزغلو.
که څوم د هلمند ولایت پر دولتي مسولینو او د وسلوال پاوچ پر مشرانو لدی عمل چې د ژمي په موسم کې موجود فرصتونه د لاسه ورکړه په ولسوالۍ او شرط پر جوسم کې عملیاتونه کړل نیوکه کېږي. اما مسولین وایي په دغه موده کې د پخوا سختو جګړو له امله د سرتیرو ماتې سوي کرښې د بیا روزنې او تجهیز په پروګرام کې شاملې کړې او ډېر ژر به په ځینو سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل سي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
د کندهار تجاران وایي پاکستان دی په سوداګریزه حوزه کې سیاسي چلند نه کوي. د سپین بولدک او چمن لار لڅبند شلو ورځو راهیسې تړلې ده. صادق رښتینی.
پر ډیورین کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنډشتي نن 28 ورځ ده چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دوستۍ دروازه د هر راستګ راتګ پر مخ تړلې ده. که څه هم افغان چارواکو په سیمه کې د پاکستاني مسلمانانو سره څو ځلې خبرې وکړې، خو محسوسېدونکې پایلې ورڅخه ترلاسه نه شوه. د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسلمان وایي چې له پاکستان سره د سپین بولدک د ترانزیټي لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته ډېر مالي زیانونه اوښتي. تر ټولو ډېر زیان د کندهار سوداګرو ته رسېدلی. هغوی د چهارشنبه په ورځ د یوې غونډې پر مهال پاکستان د نړیوالي سوداګرۍ د اصولو په ماتولو تورن کړ. د کندهار د سوداګرۍ خونې رئیس حاجي نصرالله ظهیر وایي د لارو تړل د دې پر ځای چې ستونزې او اختلافونه کم کړي، لای ډېرې وي او باید چې سوداګرۍ ته سیاسي رنګ ورنه کول سي.
د پاکستان د حکومت په ذریعه د پاکستاني تجارانو ته هم دعوت ورکړي چې دې زموږ سره په دې کې ګډون وکړي. هغه په دې معنی چې موږ دغه پروسه د سیاست څخه لري وساتو، یعنی د سیاست د حکومت کار دی، د دوو مملکتونو در مابین نه د تاجر کار. لار په بندېدو کې دوار مملکتو ته تاوان رسیږي، که افغانستان دی که پاکستان.
په غونډه کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس محمد هم پاکستان د سوداګرۍ د نړیوال اصول څخه په سرغړونه تورن کړ او د پاکستان د ایدایبه بنسټو بلل چې ګواکې افغان دولت د سپین بولدک چمن لار تړلې. محمد ویل که پاکستان نور هم د دروازې تړلو ته دوام ورکړي نو د سارک سازمان له لارې به پر دغه هیواد فشار راوړي.
د سفټا تړون د دې سر لرو چې پراغه تړون ته هم هیڅ نظر نه دی کړی چې په هیڅ بین المللي او ملي قوانینو کې نشته چې د سرحد سره بې موجبه تلار تړه او بیا پر تجارت باندې تاثیر کوه. پاکستان د نورو سرحداتو سره هم د سرحدي تجارت لري. دموږ ډیرو سره حالات ترنګلي دي ولې دوی هیڅ وخت لار نه ده بنده کړې د هغو سره. زموږ ارزو لرو چې موږ ته د دې د یو خپل تجارتي غټ پارتنر په سترګو وګوري او هیڅ وخت زموږ په لاره کې موږ ته مشکلات را پېښ نه کړي.
د هیواد سوداګری خونی چارواکي وایي چې په خوا د تورخم او سپین بولدک له ترانزیټي لارو څخه په ورځ کې د 2 میلیون ډالر په ارزښت صادرات او واردات کېدل، خو اوس په دغه کچه د پام وړ کموالی راغلی او افغان سوداګرو د منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو سره سوداګري پیل کړې.
له دې سره لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له حدیث پردیس نورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جرمنی له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې پر دوړخیزو همکاري او نورو موضوعاتو بحث وکړ. تیر شپه ناوخته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې د ملي وردو درې سرتیري وژل شوي او اته تنه ټپیان شوي دي. د المساوات خیریه ټولنې په کندوز کې د جګړو له کبله له سلو بې ځای شویو کورنیو سره د لومړنیو توکو مرستې وکړې. د بریتانیا پولیس په منچستر کې د ځان وژون کې برید کوون کې د نور ممکنه ملګرو د موندنې لپاره لټون ته ادامه ورکوي. چارواکي وایي وسلوالو کسانو په بلوچستان ایالت کې دوه تنه چینایان چې ښځه او میړه دي تخته ولیدي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د مشرانو په غونډه کې چې نن جوړیږي د ګډون لپاره بروکسل ته رسېدلی. ښاغلي ټرمپ سمو د مخکې د ناټو پوځي تړون منسوخ بللی و.
سیا زادی رادیو ته وژی است. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالان وایي چې په دې وروستیو کې د شیزنه زده کوونکو په وړاندې په دې ولایت کې خندونو اندېښمن کړی دي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د غزنی ولایت سیمهیز چارواکي وایي هیڅ کله به یو چاته اجازه ورنکړي چې اولادونه د جهل کند تو غورځوي او نابینا یې کړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یوې غړي فاطمه رحیمی د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د شزینه زده کوونکو پر وړاندې خندونه سخت اندېښمنه کړي او باید د ډېرې دو مخنیوی وسی. اغلی رحیمی وایي که دولت ته دغه ډول خندونو مخه ونه نیسي زیات شمیر پلرونه به خپلې لوڼې له ښوونځي له تاک څخه منع کړي او زموږ یو شمیر خوندې به د زده کړې له دغه ستر نعمت څخه بې برخې پاتې سي.
خو بیا مشکل هسته کې وخت تهدیدات در برابر مکتب نسوان زیات میشه. اکثر دفعه قبلا مې اتفاقات رسیده بود.
کله چې د ښوونځي په وړاندې ګواښونه زیاتېږي نو بیا کورنۍ خپل لوڼو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته د درس ویلو لپاره ولاړې سي. په دې خاطر چې مور او پلار خپل لور او زوی لوی کړي او د درس ویلو ملاتړ وکړي او نو بیا هیڅکله نه غواړي چې د هغوی ژوند ته د ګواښ متوجه وي او یا هم د هغوی په ژوند کې لوبې وسي. نو معلومه ده کله چې انجونې او الکوان د دې هر څه په وړاندې ودرېږي او مبارزه کوي نو کورنۍ د درس ویلو ممانعت کوي.
یعنی در برابر چالش های استادگی که نه مطمئنم که خانواده ها ممانعت مونه در درس و تحصیل از اونا.
لدی سره د دغه ولایت مدني فعالین هم ورته څرګندونې لري. مدني فعال جمیل وکار له عامو خلکو غوښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو پوره ساتنه وکړي او د خپلو ماشومانو او اولادونو پر وړاندې دغه ډیوې بلې وساتي تر څو د ماشومانو راتلونکی روښانه وسی.
په سیمه کې خلک په یو شکل باندې هغه مخالف لوري شي ښوونځي تړي کسان یو مخالف لوري انکار کوي خو بیا هم دوی هغه مسله ښه تشخیصولی شي. دوی هغوی ته په یو شکل باندې ښه قناعت ورکولی شي ځکه مستقیمه رابطه په ویناو باندې ورسره لري. د علماو مسؤلیت دغه ده، د خلکو مسؤلیت دغه ده، د پوهې د قشر مسؤلیت دا ده تر څو دغه یو عامه پوهاوی را ترویج کړي، دغه یو عامه پوهاوی
ځایي چارواکي دغه خبرې پر داسې مهال کوي چې درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز کې د کرباغي په سیمه کې ناپیژنده کسانو د انجونې یوه ښوونځي په بمونو والوزول او ویل کېده چې په دغه ښوونځي کې شپږ سوه زده کوونکو زده کړې کولې. او همدارنګه له دې وړاندې بیا د دغه ولایت په مرکز کې د یوې ښوونځي واتې انجونې مسمومې سوې. په ورته وخت کې د دغه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد عابد عابد بیا په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي ژمنه کوي. نوموړي وایي د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره یو لړ پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي او په خبره چې ښه پایله به هم ولري. ښاغلی عابد وایي
یعنی زموږ د ډېر تلاش ده د ولایتي شورا جناب والی صاحب امنیتي ارګانو او ټولو غزني سپین ږیرو مشرانو سره په مشوره قدمونه مو اخیستي، مختلفو جلسې مو نیولې د مشرانو سره، د ولسوالۍ او د مرکز، او خدای دې وکړي چې دا مثبتې نتیجې ولري. طالبانو دپاره ما قضیه رد شوه، زما موږ کار نه ده. یعنی بعضې نورې مفتي کړی یم په تنګ کې شته چې غواړي د معارف دا پیشرفت نه شي زغملی، هغه د دې وطن آبادي بیا جوړونه نه غواړي، هغه هم د دې مخالفت کوي. خو موږ سره ولسونه دي، موږ سره خلک دي، موږ مطمئن یو چې انشاءالله موږ معارف کې به هېڅ نه وایي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره سږ کال د افغانستان په یو شمیر نامنه ولایتونو کې د نامنۍ له وجې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخ دی، او په زیات شمیر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي.
د ګوړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دو اونیس پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د هر ماشوم لپاره او حقیقت څه دی؟ خو ترغه مخ کې ورزو بلوچستان یا لته لکوټې دوه چینایان تښتول سوي چې تر اوسه چا د تښتونې مسولیت نه دی منلی. پولیس وایي دغه چینایانو چې یوه ښځه یو سړی دی په کوټې کې په یوه اکاډمۍ کې چینایي ژبه تدریس کوله او له اوږدې مودې راهیسې عملته استوګن و. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د چهارشنبې په ماسپښین د کوټې ښار په جناټان سیمه کې درې تنه چینایان چې دوی ښځې او یو سړی وو بازار ته په سودا پسې راوتلي وو او له هغه ځایه بیرته د ستنېدو په حال کې وو چې په یو موټر کې سپاره کسان ورته ودرېدل او د وسلو په زور یې د دوی د تښتولو هڅه وکړه. پولیس وایي هلته څیرمه یو سړی د دغو چینی اتباعو د خوشي کولو هڅه وکړه، خو وسلوال کس هغه په پښه وویشت چې په دې حال کې یوه چینی مېرمنه د وسلوالو له منګولو خلاصه سوه، خو یوه ښځه او یو سړی له ځانه سره په موټر کې نامعلوم ځای ته وتښتول. د وسلوالو له منګولو د چینایي اتباعو د خوشي کوونکي عبدالظاهر ورور رسنیو ته وویل ورور مې دفتر ته روان و، مخته په یو موټر کې د ناستو کسانو ترمنځ منګولې وې. ورور مې له موټر ورکښته سوی او د دغو کسانو د تښتونې مخه یې نیولې. هغوی ته یې ویلي چې دا کسان ولې په زور موټر ته خېژوي. هغوی ورته ویلي چې موږ د پولیسو د استخباراتي ادارې کسان یو. ورور مې ورته ویلي چې که داسې وي نو خپل کارډونه راښکاره کړئ. تر دې منځ یو سړی راکښته سوی او زما ورور یې پر پښه ویشتلی او تښتېدلی دی. د کوټې د پولیسو یو مشر اعتزاز ګورایا رسنیو ته وویل چې دغو تښتول سوي چینایانو له څه مودې راهیسې په کوټه کې د ژبې ورښولو په یوه اکاډمۍ کې چینی ژبه ورښووله او د ښار په جناح ټاون سیمه کې یې استوګنه کوله. وایي دوی به د کوټې ښار سیمه ییزې جامې اغوستلې، خو د چهارشنبې په مازدیګر نامعلومو کسانو د وسلو په زور وتښتول چې تر دې مهاله یې لا د دوی د تښتونې په تور څوک نه دي نیولي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د دې پېښې په تړاو د اړوندې سیمې دوه پولیس افسران ماتله کړي او د چینی اتباعو د تښتونې پېښه یې د دوی غفلت بللی دی. د تښتول سویو چینایانو د تښتونې هدف څرګند نه دی او نه یې هم تر اوسه چا د تښتونې مسؤلیت منلی دی. هلته په اسلام آباد کې د چین سفارت هم دا پېښه تایید کړې او رسنیو ته یې ویلي دي چې دوی د بلوچستان له حکومت سره په تماس کې دي او د خپلو اتباعو د راخوشي کولو لپاره ګړندۍ هڅې کوي. د یادونې وړ ده چې وروسته له هغه چې د چین ولسمشر شي جن پینګ له پاکستاني صدراعظم نواز شریف سره د چین ګوادر اقتصادي لارې تړون لاسلیک کړ، تر هغه وروسته په ګوادر بندر کې زیات شمېر چینایان د پروژې په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت شول او ورسره سم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د چینی ژبې د زده کړې کورسونه هم پیل شول، چې په دې لړ کې یو شمېر چینایان په کوټه کې هم چینی ژبه ورښیي او دا لومړی ځل دی چې له داسې پېښې سره مخامخ شول.
خبریاست په تیرو برخو کې مو د لیتیم د استفادې په مواردو خبري وکړې او وویل شول چې په صنعت کې له دې مادي زیات کار اخیستل کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دا ماده پکې پریمانه موندل کیږي او ویل کیږي چې ممکن په راتلونکي کې د دې مادې له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي. د افغانستان لپاره د لیتیم پر اقتصادي ګټو د ډاکټر محمد تنها نظر اورو.
ډېر زیاتې اسانتیاوې لري، ډېر زیات کمپنۍ هلته زړه ښه کوي چې ولاړ شي، نو هغه مونوپولیزم له بای نه دي که یوه کمپنۍ یو په یو داوطلبي کې یو قیمت ورکوي، که کمپنۍ لس شلي نو طبیعي خبره ده چې ځینې وخت عین قیمتونه نیمایي ته راځي. او متاسفانه افغانستان په اوسني شرایطو کې ډېرې زیاتې کمپنۍ نشته چې دې ته زړه ښه کړي چې په داوطلبي شرکتو کې. موږ بده تجربه د لوګر د عینک مس عینک درلودلی چې چینایي کمپنۍ هغه نیولې وه، ولې ویل چې موږ به د ریل پټلۍ جوړوو، حتی
سیمه ته خو اخر کې امنیتی مشکلات او کلتوري مشکلات او د قانون قوانینو کې یو څه تونځي د تاړه کچا کمپنۍ اوس په خپله تقریبا کار بند کړم.
حاضر د مپنړی کې تر ټولو زیات لیتیم په ارجنټاین، استرالیا، برازیل، کاناډا او چیلی کې استخراجیږي. د افغانستان د لیتیم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوې وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اکلغه کېږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اړه ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړ تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 50 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړه تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي ته نه جوړ شي. دغه 50 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 50 ولایت غوره کړل؟
دا 50 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بیخي ټیټه ده. د بیلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 50% وي، یعنی 50% په هیڅ کړه، ځکه مثلا په یو ښوونځي کې کسل نفره یا یو سل اتیا نفره یا یو سل شل نفره، نو کله ته مثلا 50 نفره ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کړه ځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یو ښځینه معلمه ولرو دا په هیڅ کړه ځي. بنان دغه 50 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده. په همدغه خاطر باندې موږ دا 50 ولایتونه انتخاب کړی دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه شي، نو دا واضح خبره ده ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټه. یو خو به موږ په دې باندې توانېدلو چې په ښځو کې وړتیا یو څه وړکو، د هغه سیمو سره به مکومه کړي تر څو پر دوی وتوانېږي ښځینه ښوونکي پیدا کړي او د دوی بچیانو ته، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې خپلې لورګانې په مکتب کې شامل کړي.
تاسو چې کله کلو بانډو ته ځئ، هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره وي؟
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3.5% ده. دغه 3.5% هم هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لویو ښارونو کې. په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټېږي او د ښځینه ښوونکو کچه هم ټیټېږي.
کله چې تاسو دغه لرو پرتو سیمو ته ورغلئ چې هلته ښځینه ښوونکي کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ وو او څومره یې غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ژمن دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او دغه گزارش ورکي، تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د ښځینه. ولې کله چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ شوي، چالشونو سره مخامخ شوي، چې بیا کله مراجعه شوي، نو سربیاګان دا په ډاګه کړی ده. یو چالش دا هم چې مثلا کله چې ښځینه ښوونکي په مکتب کې نه وي، یو نارینه ښوونکي ته خلک زړه ډیر نشه کوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي. یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ ورسته پاتې ټولنه ده، یو سنتي ټولنه ده، خپل لور وڅوک مکتب ته نه ورکي. بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا شي، بیا بیخي نه ورته ورکي. نو موږ غواړو دغه بانی چې موجود دي، دا بانی باید د منځه لاړ شي. خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي. زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د ښځینه ښوونکي تربیه کو، او په عین وخت دا چې د ښځینه ښوونکي تربیه کیږي، خپل دغه د دوی د ښځینه ښوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا وړتیاوې دا هم لوړی دي. دا بل غټه ستونزه ده. بیلګې په ډول باندې دغه وشي په دغه 1,080,000 ښوونکو کې یوازې 50% دوی تقریبا د 14 ټولګي نه فارغ، او نور ټول د 14 ټولګي نه لاندې زده کړې لري. حتی داسې ښوونکي موږ لرو چې د 9 سن په فارغ دي، د 10 سن په فارغ دي.
کوم شمیره چې تاسو یاد کړئ، دا شمیره لږ نه ده،
ډیره لګه ده. دا شمیره ډیره لګه ده، خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازم،
یعنی د امتحاني پروګرام ده.
یو پلی به وګورو، د 50 کلو کې به وګورو دا کده نور برنامه تشویق کړي. مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه. خدای دې تاسو وګورئ چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شډو چارو وزارت سره شروع کړي په همکاري کې، چې هغه د بل چا د خواته مليږي. نو بنان کده چې دا برنامه نور هم زیات شي، یعنی په مجموع کې معرفت د ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړوي. یعنی که اجازه کل کبيخي هغه ستاندرد نه وي، یعنی معیاري نه وي، نو هدي اکل د ټټ ست څخه باید وړي ا دې اکل متوسط ست کم کړل ولري بیا ستونز سره اندازې پر علیږي موږ باید په دې باندې کوشش وکړو د غوړتیاوی د مسلکی خلکو دا باید وړي سي تر څو پر مسلکی خلک تربیه کړی سي
کچیر مونږ مسلکی خون کې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګانی پر نه دي چې لاړې سي زده کړې وکړي په خوانځي کې یو نارینه استاد ده الته نه پری دي ستونز به مو څومره ورستر بل زیات سي
کله چې یو مور مثلا دا په کور کې زده کړه نه لري دا مهمه نه ده چې دا باید لاړ سي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکړي یا کار ونه جلکی پیغله کیږي او دا واده کوي او دا به په کور کې مور کیږي د وی باسواد مور او د وی بسواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی یو باسواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکړي دا غو وسیات دا غو روغتیا ته توجه وکړي خو یو بسواد مور دا کار نشي کولای یعنی افغانستان د سیو مملکت نه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیاوړی وي ډیر پیاوړی نه په ډی ضعیف حالت کې قرار لرو نو بنان موږ د دې ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې به شزنه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیاوړی کړي نو کچيري شزنه دا کار ونه کړي یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي مثلا اقتصادي ستونزو باندې اخته وي هغه کورنۍ چې واز نارینه کار کوي او اقتصاد یې مجوبلی او د ماشومان مثلا په تربیه کې به ستونزې موجود وي دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چارشونه او نور تاوتریخوالی موجود وي ځکه کله چې مور باسوادي مجموعا د جرایمو کچه راټیټولی شي
بله تاسو په داسې ولایتو کې د نجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لري ولایتونه دي یا ښوونکي نه وي او یا هم ډېرې کمې وي څنګه کله تاسو خپل کار پایل کړئ له مشکلاتو سره مخامخ نه شوي
یو څه باید ووایم چې هغه ډېر د خوشحالۍ خبره ده په دې معنا باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن لپاره ډېر علاقه مند دي یعنی کله چې هغه چالشونه چې موجود وي چې هغه لري سي ډېر لیواله دي چې په وطن کې سولې آرامي د کار امکانات وي د زده کړې امکانات وي د دې په خوا کې مثلا زوی یې مکتب ته ځي نو لور یې ورسره مکتب ته لاړ شي او مثلا لاړ شي او برته راشي او څه زده کړي نو افغانان ډېر ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر شهر کلی کړی دي زه راډیم چې پروګرام به تر ډېره بریده بری کامیاب
هغه نجونو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړه او بیا دوی ښوونکي سولې مسلکي ښوونکي سولې دوی څه رقم آیا په رسمي ډول مقرر سوی دي ښوونکي په صفت کې څه رقم دي
دوی چې د ماسه فارغ سي باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای پروتوکول چې کله دوی ماسه فارغ سي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل سي وای دا پروګرام څو مخې لري لومړی مخې دا چې کله مثلا الته وسنی ښوونکي چې تل تیاری موجود دي
بله
نه او دوی د ولسم سم په څخه فارغ دي زموږ لمړیتوب اوله موږ ته دي یعنی دغه سکالرشپ
زګه تیاری مقرره دي
بله 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 دغه سکالرشپ یا د بورسیا د دوی اولین هدف هم دا غرشجنه او استادان دي چې دوی د ولسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړی نه دي نو کچيري بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو بیا نو دوهم چانس موږ ورکو وغه چا شاغید ولسم
هیڅ وظیفه نه لري
د ولسم سم په څخه فارغ دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دته ملياله چې پسله چې فارغ شي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان په نشه کوي دا بیا پرېږي کله چې دوی فارغ شي دا شمیره ډیره ټیټه ده زړه دایم ټول د کار پیدا کوي د معرفت د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احيانا کچیر مثلا دوی تلته زمينه نه یې مسایل کمبود تشکیل وجود ونه لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبر یاست موږ مثلا کلیوالي سنفونه لري یا مثلا د سریز د کروسن په نلرو بیا دغه شوونکو څخه موږ په هغه برخه کې استفاده کوو یعنی دوی کداش د سریز د کرو په پروګرام کې شامل دي او یم د ابتدایي زکړو پروګرام کې شامل دي تر څو پر دوی لپاره پراتون کې بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مسایل
دغه د مسلکي خوونکو د زکړې پروګرام چې تاسو په پینځو ولایتو کې یاد کړنه نس کې د لیس دا نور ولایتو ته مغزيږي ځکه حالت هم ډیر خوندې دي چې خځینه خوونکې نه لري
یو ځنه علاج موږ د پینځو ولایتو انتخاب کړ دا هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټټه کې دا قرار لري یعنی هر څه د یو سروې پر بنسټ باندې کې بیا موږ باید د سره څه بل سروې وکړو لومړیتوبونه باید پناشه کو او دغه لومړیتوبونه لپاره باید کار وکړو دغه وسته مثلا د افغانستان د وزارت د پردل لومړیتوب چې ځنه شوون کې باید دوی زیات کی
مانه نه ډیره زیات
لا تاسو نه مانه
تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري دینجونو د زده کړې پاکل ووبریدي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
حقیقت صدای
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو منې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسه. درنو اوریدونکو د اصل د حقیقت سره په خبرونه کې د افغانستان د خار او کور جوړونې وزارت د کور جوړونې د برخې لمرسیال خاغلی اجمل شمس سره مرکل رو د دوی د کارونو په اړه او دا چې دوی د کارونو په وړاندې څه ستونزې موجود دي، پرمختګونه څه دي، پلانونه څه دي، مننه خاغلی شمس چې مرکل ته مو وخت راکو.
د ازادي راډیو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې ماته موخه راکړه ترسو د کور او خار جوړونې وزارت او په خاص ډول د کور جوړونې د موینیت په اړه از تاسو معلومات درکم.
بله مننه شمس صاحب. مخکې تر دې چې کور جوړونې ته راشو، خار جوړونې ته راشو، نن سبا له دې امله چې په کابل کې نفوس زیات شوی دی او دا چې د نفوس له امله یو شمېر ستونزې مثلا د چاپېریال ککړتیا او دغه شان یو شمېر امنیتي ستونزې هم شاید له دې امله وي چې نفوس ډېر دی په ښار کې. د کابل ښار د وسعت یا پراختیا لپاره او په ځانګړي ډول د نوي کابل د جوړولو کار څنګه روان دی، په دې برخه کې پلانونه کارونه په کوم ځای کې دي؟
په تیرو 15 کلو کې ښاري نفوس په غیر پلاني شکل کې ډیر 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 زیات شو او حکومت هم کامل آمادگی د دې لپاره نه درلوده. ښاري پراختیا وزارت اوس په دې اړه زیات برنامه او پروګرامونه د لری ترسو ښارونو کې یو انسجام رامنځته شي، په خاص ډول باندې د ښاري خدمات په اړه، د ښاري زیربنا او د ښاري انسجام په اړه باندې مونږ خاصې برنامه لرو ترسو مونږ یلته یو ښه تنظیم او انسجام په ښارونو کې رامنځته کړو.
شمس په ځانګړي ډول د نوي کابل د جوړولو کار چې له ډېر وخت راهیسې کار روان دی، کوم ځای ته رسیدلی او ولې دغه پروسه یا دغه بهیر پڅ مخته ځي؟
داسې ده چې د نوي کابل ښار مفکوره د نن تقریبا 10 کاله مخکې د کرزي صاحب حکومت کې را پیدا شوه، خو هلته مشکلات موجود وو د نوي کابل ښار په ارتباط. هغه ستونزې چې په هغه وخت کې موجودې وي هغه اوس هم شته. د مثال په ډول باندې هغه ځمکه چې هلته نوي کابل ښار پلان شوی هغه تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دی او د هغوی ملکیت هم د سوال لاندې دی. زیاتې ځمکې د هغوی غصب شوي دي، هلته د اوبو مشکلات هم موجود دي. نو هغه مفکوره په خپل ځای باندې پرته ده، اما د هغې د تطبیق لپاره لازمه زمینه سازي تر اوسه نه ده شوې. د کابل د نوي ښار لپاره یو اداره موجوده وه چې د کابل د نوي ښار د انکشاف او پراختیا ادارې په نامه باندې یادېده. هغه اداره اوس د کابل د زون پایتخت د انکشاف په نوم باندې بدله شوه، چې هغه د ټول د زون پایتخت انکشاف مسولیت په غاړه لري. مفکوره د کابل د نوي ښار اوس هم موجوده ده، خو لکه څرنګه چې ما مخکې ویلې چې هغه ستونزې چې د دې ښار د تطبیق لپاره موجودی وی هغه اوس هم پر ځای دی. نو تر څو چې هغه لازم شرایط په اقتصادي او تخنیکی لحاظ باندې او په حقوقي لحاظ باندې برابر شي ونی، نو د کابل ښار تطبیق تر هغه وخت پورې مشکل ده.
بلې شمس، تاسو اول چې په نوي کابل پروژه کې یا پلان کې هلته ځینې ځمکې دي چې غصب شوي دي، حکومت د غاصبینو په وړاندې د مبارزې اعلان کړی او ویلي دي چې د غاصبینو په وړاندې جدي مبارزه کوي، هغه ځمکې چې غصب شوي دي هغه بیرته حکومت خپلوي. په دې برخه کې مثلا اقدام چې نه دی شوی، حکومت کمزور دی په دې برخه کې، توان نه رسیږي، زورواکي تر حکومت هم زورور دي، او که څنګه هڅې روانې دي څنګه؟
واقعا د ځمکو د غصب په ارتباط باندې په خاص ډول باندې د جلالتماب رئیس صاحب جمهور دریز ډیر زیات جدي دی او هغه په دې ارتباط باندې بعضی اقدامات هم کړي دي، بعضی برنامه باندې بندوکار روان دي. هیله ده چې په راتلونکو نږدې وختونو کې به خصوصا د کابل د نوي ښار د ځمکو په ارتباط او د هغوی د غصب په ارتباط باندې به جدي اقدامات د حکومت تي چارواکو لخوا ونیول شي.
راپش کور جوړون ته ښاغلی شمس، مخکې مې هم د نفوس یادونه وکړه، ورځ تر بلې د کډوالو د راتګ شمیره هم زیاتیږي. تر دې مخکې هم په کابل کې چې کم خلک استوګن دي، دوی زیاتره د استوګنې ستونزه لري، کورونه نه لري، په کرایي او ګروي کورونو کې پراتري. که څه هم په وروستیو کلونو کې دا د کور جوړونې بهیر یا پروسه تیزه شوه، ولې بیا هم د خلکو ستونزې پر ځای دي او دوی له بېکورۍ شکایت لري. تاسو وزارت په دې برخه کې څه پلان لري؟ مثلا د هم د سږ کال په څونه کورونه جوړ شي او مستحقینو ته به توضیح شي، هغه د مستحقینو هغه لومړیتوبونه څنګه مشخصېدلی شي، واسطه پیژندګلوي دا هم رول لري او کنه څوک چې مستحق دي په واقعي ډول هم هغوی ته به وویشل شي؟
کور جوړونه یا په عمومي ډول باندې د کورونو مشکل په افغانستان کې ډېر بنسټیز اساسي مشکل دی. همدا اوس افغانستان تقریبا د 1.5 میلیون نه واخله تر 2 میلیونو کورونو د کمبود سره مخامخ دی. همدا وجه وه چې د ښار جوړونې وزارت د مسکن معینیت ایجاد کړ، یعنی دا خو د ښار جوړونې وزارت یوه اساسي وظیفه وه، خو په دې خاطر باندې چې د کور جوړونې دغه مسأله ډیره زیاته مطرح شي نو د مسکن معینیت په خاص ډول باندې د کور جوړونې په خاطر باندې ایجاد شو چې د مسکن سکتور مونږ رهبری کړی شو. تاسو وګورئ د کور جوړونې مسأله ډیر زیات اړخونه لري. په دې کې یوازې حکومت نه بلکې په دې کې خصوصي سکتور نقش لري. په دې کې خصوصي بانکونه، ملي بانکونه، خصوصي پانګوال نقش لري. په دې کې نړیواله ټولنه نقش لري. یعنی د کور جوړونې مسأله ډیره زیاته یو جامع او داسې مسأله ده چې ډیر ابعاد لري او مختلف اړخونه، حکومتي او غیر حکومتي اړخونه په دې کې دغه لري، نقش لري. په دې خاطر باندې د ښار جوړونې کور او ښار جوړونې وزارت غواړي چې په افغانستان کې د کور جوړونې مسأله په اساسي توګه باندې حل کړي. نو موږ په دې لپاره د کور جوړونې یوه ملي برنامه په دې کال کې منظوره شوې ده چې د هغې په چوکاټ کې به موږ وتوانیږو چې په اساسي توګه د کور جوړونې لپاره د حل لپاره زمینه مساعده کړو.
بله شمس، داسې شکایتونه موجود دي چې هغوی چې واقعي مستحقین دي هغوی لا هم بې کوره پاتې دي، خو یو شمیر چارواکي د حکومت په دولت په درې ګونو قوو کې داسې هم شته دی چې هر یو دوه دوه درې درې کوره لري، او دا مثلا د همدې دولتي طریقه چې جوړ شوي دي دوی اخیستي دي. تر کومه پورې له دې شکایتونو سره موافق یې او ستونزو د هواري لپاره کوششونه څه دي؟
دا واقعیت دی چې په پخوانی حکومت کې داسې دغه شوي چې د کورونو توزیع امکان لري چې په غیر عادلانه ډول باندې شوي وي. خو دا هم باید زه تاسو ته ووایم چې هغه کورونه چې د ښار جوړونې وزارت لخوا ورکړل شوي وو، هغه قیمت او د هغې توان د یو خاص اقتصادي قشر دپاره وو. یعنی اوسط افغانان او هغه څوک چې کم درآمد او توان یې نه درلود هغوی نشو کولای چې دغه کورونه واخلي. نو په دې اساس باندې یوازې هغه قشر چې د اقتصادي توان یې درلود هغه دغه کورونه اخیستي وو.
که دغه لړۍ همداسې روانه وي، شمسې فکر نه کوئ چې بې کوره به همداسې بې کوره پاتې شي؟ هغه فیوډالي نظام یا سرمایداري نظام به وي چې څوک به سه پیسې لري هغه به لس لس کورونو خاوند وي، او څوک چې پیسې نه لري هغه به همداسې بې کوره ګرځي. حکومت په ځانګړي ډول ستاسو وزارت په دې برخه کې څه پروګرام څه پلان لري؟
لکه څرنګه چې ما مخکې وویل چې دا د کورونو توزیع په پخواني حکومت کې ترسره شوی وه، اما په نوي حکومت کې او په خاص ډول باندې جلالتماب رئیس صاحب جمهور ډیره زیاته توجه د کور جوړونې په برخه کې لري، او موږ د مسکن د ملي برنامې په چوکاټ کې غواړو چې د کور جوړونې لپاره داسې نظام جوړ کړو چې یو عادي افغان هم وکولی شي د کور خاوند شي. یعنی موږ د اوګد محاله قسطونو په اساس باندې د کور جوړولو او د کور ورکولو لپاره زمينه مساعده او موږ د خصوصي او ملي بانکونو سره همدا اوس لګیایو کار کوو تر څو داسې مالی شرایط برابر کړو چې یو عادي افغان چې هغه اقتصادي توان یې کم وي هغه هم په د اوګد محل قسطونو په اساس باندې د خپل کور خوند شي.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسې د افغانستان د خار او کور جوړونې وزارت له کور جوړونې د برخې مرستیال ښاغلي اجمل شمس سره د ازادي راډیو مرکه واوریدله. په ټوله کې تاسې دا واوریدل چې د وزارت د هغو غاصبینو په وړاندې چې په بیلابیلو ولایتونو کې ځمکې غصب کړي دي او د کور جوړونو د پروژو په وړاندې خنډ ګرځېدلي، په دې برخه کې به مبارزه کیږي او دغه وزارت په دې برخه کې چې د خلکو لپاره کورونه جوړ کړي او هغه په داسې یو بیه چې د ټولو وس هغې ته ورسیږي هغوی ته وویشي، په دې برخه کې هم پلانونه لري. وخت به دا ثابته کړي چې په دې برخه کې کارونه تر کومه او خبرې تر کومه عملي جامه اغوندي. تر بل مو په لویه وختونکې خدای سپارو. خاوره سولر.